پکتی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ډیو د خپرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر د چارو کنټرول په خپل لاس کې اخلي. د پاکستان د بندونو چارو وزیر وایي طالبان هڅوي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. طالبان تاییدوي چې د یو شمېر هیوادونو له لورې هڅول کیږي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو په یوه غونډه کې وویل
موږ په ولسمشر غږ کوو، په طالبانو ورونو غږ کوو چې په خپل مابین کې صلح وکړي.
په ننګرهار کې مو د ودونو د سوغات له یوه نوي دوده خبرو
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډېر جلده کتابونه پکې ول.
د خپرونې په دوهمه نیمایي کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه یو بحث لرو. خو تر هر څه وړاندې نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات په غوریانو ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه برید کې د ولسي پاڅونوالو دوه تنه وژل شوي او د پاڅونوالو په ګډون له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. اروپایي ټولنه وایي یو نیم لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای په ځای شوي دي. بشپړ خبرونه. د هرات والی په غوریانو ولسوالۍ کې پر ولسي پاڅونوالو او امنی قمندانۍ د وسلوال برید د شنډېدو خبر ورکوي. عبدالوحید قتلي وایي چې طالبانو غوښتل یو موټر بم د غوریان ولسوالۍ د امنی قمندانۍ په څنګ کې د پاڅونوالو په پوسته کې والوزوي. ښاغلی قتلي زیاتوي چې امنیتي ځواکونو برید کوونکی هدف ته تر رسېدو مخکې تشخیص او په نښه کړ، خو په چاودنه کې دوه ولسي پاڅونوال وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د هرات والی وایي چې له موټر بم چاودنې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ جګړه ونښته چې څو ساعته دوام وکړ. دغه راز د هرات د والي له مطبوعاتي دفتره په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې په دغه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د دولسو ملکیانو د ټپي کېدو خبره شوې او ویل شوي چې د هستوګنې څلور کورونه بشپړ ویجاړ شوي او په لسګونو نورو ته زیان رسېدلی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ یوه نجلۍ او یو هلک وژلي دي. د پکتیا د امنیې قمندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون هغه مهال وشوه چې دې ماشومانو د هوان یوه زړه مرمۍ ټکوله.
د پکتیا ولې زرزاري ولسوالۍ کې نجلۍ ده او بامیان غبن یو هلک دی باندې چې راوتلی بیا یو مرمۍ پرته د پخوانۍ مرمۍ د همدا مرمۍ کله ټکولې ده. د هوا مرمۍ د دې مرمۍ انفجار باندې کړی دي چې په ډېره خوشنۍ سره باید وویل چې دواړه په شهادت سره رسېدلي.
د امیری په وینا نجلۍ لس کلنه او هلک شپاړس کلن و. د افغانستان په ناامنه سیمو کې د وسلوالو ډلو لخوا د سړک پر غاړو ایښودل شوي ماینونه او د تیرو څلوېښتو کلونو له جګړو پاتې ماینونه او ناچاودي مهمات اوس هم د ګڼو افغانانو ژوند ګواښي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. شیخ رشید احمد په یوه ثبت شوې ویډیو کې چې نن خپره شوې دغه خبره کړې او ویلي دي د پاکستان د تحریک طالبان لبیک له ډلې سره تر اوږدو خبرو دې پرېکړې ته رسېدلي چې حکومت به په دې اړه یوه مسوده نن پارلمان ته وړاندې کړي. له پاکستانه د فرانسې د سفیر ایستل د پاکستان د تحریک لبیک د ډلې چې له څو ورځو راهیسې په فرانسه کې د هغو کاریکاتورونو د خپرېدو په وړاندې چې حضرت محمد ته سپکاوی بلل شوی مظاهرې کړي دي یوه غوښتنه ده. د سخت دریځې ډلې د خپلې دې غوښتنې لپاره حکومت د اپریل شلمه چې نن د وروستۍ ضرب الاجل ټاکلی دی. د تحریک لبیک د ډلې چارواکو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې ویلي یو نیم لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای په ځای شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دوشنبې په یوه کنفرانس کې وویل د عسکرو دومره لوړ شمېر د اندېښنې وړ دی او هره شیبه ممکنه ده چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. بورل زیاته کړه چې روسیې له اوکراین سره پر پوله خپل پوځي حضور په بې ساري ډول پراخ کړی دی.
دا لومړی ځل دی چې د اوکراین سرحد ته دومره ډیر روسی پوځیان استول کیږي. دا د اندېښنې وړ ده چې دلته دومره زیات سرتیر ځای پر ځای کیږي، ځکه دلته یا هلته یو اور بلیدلی شي.
روسیه داسې وخت له اوکراین سره په پوله یو نیم لک سرتیري ځای په ځای کړي چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراینی عسکرو او روس پلوه بیلتون پاولو تر منځ په اوه کلنه جګړه کې له 14,000 زیات کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی چې له روسیې سره په ډیپلوماتیکه لانجه کې به د چک جمهوریت تر څنګ ودرېږي او پر ملاتړ به یې وکړي. دا لانجه د چک له هغې ادعا وروسته رامنځته شوه چې وی ویل د دې هېواد د وسلو په یوه ډیپو کې په بمي چاودنه کې د روسیې هغو پوځي اجنټانو لاس درلود چې په بریتانیا کې د روسیې د استخباراتو د یوه پخواني اجنټ د مسمومولو په قضیه کې ښکېلو. د پراګ او موسکو ترمنځ د دې ډیپلوماتیکې لانجې په نتیجه کې روسیې په موسکو کې د چک د سفارت 10 کارکوونکو ته له دې هېواد د وتلو امر وکړ او له هغه مخکې د چک حکومت 13 روسي ډیپلوماټان په دې تور له دې هېواد وایستل چې ګنې د روسي استخباراتي فعالان دي. دواړو هېوادونو پرون خپل ډیپلوماټان او د هغوی د کورنۍ غړي په دولتي الوتکو کې کورونو ته ستانه کړل. پرون دوشنبه د دې لانجې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له خبرو وروسته د دې ټولنې د بهرني پالیسۍ د مشر جوزف بورل ویاند وویل اروپایي ټولنه په اروپا کې د روسیې د پرله پسې خطرناک او خصمانه چلند له کبله اندېښنه لري.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ستاسو د دې خبرونې کوربه زه اسمت ساروان یم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. وړاندې په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه لرو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي له ناټو ځواکونو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ټولو مسؤلیتونو د اخیستلو لپاره تیاری لري. د دې ادارې ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې دا اداره د دې مسؤلیت د اخیستلو لپاره په نړیواله کچه ظرفیت لري او ناټو باید مخکې له وتلو دا مسؤلیت دوی ته وسپاري. ناټو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال په دې راپور کې
د ملکی هوایی چلان ادارې په افغانستان کې مش ناتو ځواکونو ته د یو لیک په استول سره ویلي چې دغه اداره چمتو ده د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د هوایی کنټرول د ټولو چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. په دې لیک راغلی چې دغه اداره تمل لري چې د روان 2021 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټول هوایی ترافیک د کنټرول مسؤلیتونه دوی ته وروسپارل سي. دغه اداره وایم محمد نعیم صریحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې هم ویلي دي او مخکې د دې چې ناتو له افغانستان ووځي باید دوی ته دا مسؤلیت ورکړل سي، ځکه دوی نه غواړي چې په راتلونکي کې په دې برخه کې یا په نورو عملیاتي چارو کې ورته کومه ستونزه رامخته سي. دغه اداره وایي چې دوی اوس په نړیواله کچه دا معیارونه او ظرفیتونه لري. په دغه لیک کې د ملکي هوایي چلن ادارې ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته د هیواد 80% خدمات وړاندې کوي. د افغانستان هوایي دروازې په توګه له سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخه له زیات ارزښمن څخه برخمنه بللې. ناټو ځواکونو ته د ملکي هوایي چلند په دلیل کې احمد شاه بابا هوایي ډګر یعنی په کندهار کې د مسؤلیتونو لیک تجربې ته اشاره کړې ده چې هغه مهال مسؤلیتونه په وکړه چې ورته انتقال شوي و نه لستونزو سره مخ شوي و. دوی اوس ټینګار کوي چې نه غواړي هغه تجربې بیا تکرار شي او د یو مسؤول ارګان په حیث د غیداره دی بوبخې د ناټو د غیدارې ته د مسؤلیتونو وروسپاري. هغه موږ په دې اړه د غوښت ملاتړ ماموریت ناټو نظر هم واخلو، خو تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ناټو دا مهال د افغانستان د اکثر هوایي ډګرونو د هوایي ترافیک مسؤلیت لري، خو افغان حکومت تل ټینګار کوي چې اوس دوی دغه مسؤلیت د بیرته اخیستلو لپاره په کافي اندازه مسؤلیت لري. بل خو د کابل حامد کرزي هوایي ډګر ځینې پخواني مسؤلین وایي وړاندې هم له ناټو او بهرنیو ځواکونو دغه مسؤلیت غوښتنه شوې وه، خو دوی نه ده منلې. له دې ډلې د حامد کرزي هوایي ډګر پخواني مشر یعقوب رسولي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال شاوخوا 15 کسه په چاوار ساحوي کنټرول انجینري او نورو تخنیکی برخو کې ستا عادت د ټول افغانان دی، خو او دا ظرفیت هم لري چې بش پر توګه دا ځایونه کنټرول کړي. خو د ویلي چې تر اوسه پورې د فضا کنټرول له ناټو سره ده، ناټو تر دې دمه د دوی د غوښتنه نه ده منلې. ملکي هوایي چلند اداره په داسې وخت کې له ناټو د غوښتنه کوي چې ټاکل شوې د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پایل او د سپتمبر تر 11مې دا بهیر پای ته ورسیږي.
ډېره مننه. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د هوایي ملکي چلن اداره وایي چمتو ده چې د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان تاییدوي چې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره له یو شمېر هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. د دې ډلې ویندوی زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل استازي د امریکا، قطر او ترکیې سره په خبرو بوختي او کچېرې اندېښنې ته ځواب وویل شي سولې ته د رسیدو لپاره به له هر فرصته استفاده وکړي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد د دې ډلې د قانع کولو لپاره له خپل ټول توانه کار اخلي. په دې موضوع راپور لرو.
طالبان وایي استازي امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوختي څو د استانبول او د افغانستان د سولې په اړه راتلونکو غونډو کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد نن د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی اندېښنې ځواب شي د افغانستان د سولې لپاره له هر جوړ شوي فرصت ګټه اخلي. دی وایي اوس خبرې روانې دي او دوی تېره ورځ هم ناستې کړې او کېدای شي راتلونکي کې هم وشي، څو هڅه وشي چې د راتلونکو ګامونو لپاره د دوی اندېښنې له منځه لاړ شي. او دا یوه معقوله خبره هم که څه هم تمه وه چې د استانبول غونډه د اپریل په 24مه وشي، خو اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي یو ځل بیا دا غونډه له ټاکل شوې نیټې وځنډي، ځکه د دې ناستې یو مهم لوری چې طالبان دي دا یې خپله وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. خو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د ډلې د قانع کولو لپاره د خپل ټول توان ګټه اخلي. ښاغلی قریشی رویټرز اژانس ته ویلي طالبان خپل پریکړه کوي، خو دوی به یوه هڅه وي چې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد مشر جمعه خان همدرد له طالبانو غواړي چې تېرې تېروتنې تکرار نه کړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. ښاغلی همدرد نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا لخوا پر جوړې شوې طرحې هم نیوکه وکړه او له ټولو لوریو وغوښتل چې پر یوې واحدې طرحې سره تلاشي. د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی او له یوې واحدې طرحې او اجماع سره به ترکیه ته ولاړ شي. د دې شورا ویان فریدون خوزو
د ناست لپاره زموږ لارښه چمتووالی نیول شوی دی. موږ کاملا چمتو یو چې له یوې واحدې طرحې سره او له یوې اجماع سره په دې ناسته کې ګډون وکړو او خپل طرحه وړاندې کړو. اما تر اوسه هم طالبانو هیڅ راز آمادګي نه ده ښودلې چې په دې ناسته لپاره.
د استانبول غونډه د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړیږي چې مهم بحث یې د افغانستان د سولې پروسې ګړندې کېدل او یوې سیاسي حل لارې ته رسیدل دي.
له بلې خوا پرون په خوست کې د سولې د روانو هڅو په ملاتړ یوه غونډه جوړه شوه. د غونډې ویناوالو له ښکېلو خوا وغوښتل چې جګړه ودروي او په خپل منځ کې سوله وکوي. دوی په خلکو هم شخ وکړ چې د ټول ګټو پروژو په ساتنه کې ونډه ادا کړي. تفصیل له سیمې څخه.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د وی غونډې لاري په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې غونډې ویناوالو پر خلکو غږ وکړ چې د سولې د هیواد پرمختګونو او ټولګټو پروژو د ساتنې لپاره یو لاس شي. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د اړتیا او ارزښت یادونه وکړه. ویل کچیر زموږ هیوادوال د ژوند اسانتیاوې او ښه اقتصاد غواړي نو باید په ګډه له امن او ملي پروژو ساتنه.
د قران عظیم شان د آیتونو پر رڼا کې د نبی علی السلام د حدیثو ارشاداتو پر رڼا کې زدمره ویل شم ته الله تعالی چې فتق الله د اعلان او ویری کوي او اصلحوا ذات بینکم په خپل منځ کې صلح وکړي. نو صلح الهی امر او د ژوند د بخترین ارتیاو دی وجنه ده. نو موږ په ولسمشر غاخ کوو،
په طالبانو ورونو غاښ کوو چې په خپل مابین کې صلح وکړي، وینه په وینه نه سپکېږي، په ورور وژنه وطن نه جوړېږي. دوهمه خبره زه د اوبو د بندونو د زیربنایي پروژو په مورد کوم. که مونږ ښه سړکونه، ښه بندونه، پلچکونه او ښه اقتصاد، ښه پرمختګ ولرو، نو مونږ یو سوکاله ژوند ولرو.
د سوریه او ملي پروژو په ملاتړ غونډه کې یو شمېر ښځو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال نادیه باوري هم له ښکېلو خواوو د جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه.
او موږ غواړو امن، هسې یوې خور مور مېرمنې چې باید سوله راشي. په دواړو خواوو غږ کوو چې د جنګ و جګړه بس کړي او خپلې وینې تویونې بس کړي او سوله راولي. موږ ولسمشر واقعا د افغانستان لپاره ملي پروژې پلې کړې او دا داسې پروژې دي چې راتلونکي نسلونو ته په درد خوري. یعنی که موږ نه وو هم موږ نسلونه به یې نه استفاده کوي.
پخواني جهادي قمندان خانوري وویل نور به جنگ بس شي، ځکه خلکو ته په جنگ کې مالی او ځاني زیانونه واوښتل.
جنگ باید نره بس شي، جنگ ته باید پای ټکی کې وشي. خلک تباه شول، خل بربود شول، خلک وږي شول، خل تږي شول. جنگ کې ته وون دی. افغانستان اوس چاداو جوړ شوی دی. اشرف غنی دا په کلیو ګرځي، پیسې جوړوي، موږ ته روري بندونه ته جوړوي، لیارې جوړوي، سرکونه جوړوي، وطن ښکلی کوي، ګلون کوي، ځنه خلک ګلونه کوږي پړمه خېړوي.
په دې غونډه کې د حکومتي مسؤلینو په استازولۍ د ولایت ټولنیزې مرستیالې زینب افغان خبرې وکړې او ولسونه یې د نظام نه کلک ملاتړ ته راوبلل او ویې ویل
د سولې په پروګرام کې هر چا به وایي چې ولسمشر علاقه نه لري. ولسمشر نه غواړي خپل موقف خپله چوکۍ چاته پرېږدي. خو موږ او تاسو په میډیا کې ګورو چې دی هر وخت نارې وایي چې راشه انتخابات وکړئ، او نن یې دا خبره هم وکړه چې زه انتخاباتو ته هم نه درسره کاندیدېږم. نو ولې بیا ترې ویر او ډار لرئ؟ دغه سې څوک د ولسمشر چې موږ او داسې سیال نشو لرلی، بل څوک نشته داسې. نو هیله مام دغه ده تر څو د دم لا وتړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم په خوست کې زرګونو خلکو د نظام په ملاتړ یوه ولسي غونډه کې جمهوریت یوازینی نظام بللی و چې د ټولو خلکو حقوق، آزادۍ او د هیواد پرمختګونه پکې خوندي کېدلی شي. د یادې غونډې ګډونوالو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هم غوښتي ول چې په دې هیواد کې د وروستیو دوو لسیزو په لاسته راوړنو او پرمختګونو معامله نه کېږي.
جنگ دولت
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په باب یو بحث هم لرو. په ننګرهار کې ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې اوس خپلو همزولو ته د ګلانو او نورو ډالیو په ځای کتابونه ورکوي. د دغه ولایت لوستې ځوانان وایي د دغه دود په زیاتولو سره به د کتاب لوستلو سره علاقه لا ډېره شي. په دې اړه دا راپور واوري.
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلده کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین و، دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه و زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي، د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینی سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغې ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
بهترین کلتور دی معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوطه ای وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې د هماغه شخص وظیفې او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي. واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیله مندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هېواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کله یوې خواهې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي خو له بلې خواهې د انلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني چپ دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 چپ اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ او هم مو مطالب لوستلئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو د پنځشنبه د ورځې په خبرونو کې د ازادي په چپو کې خبرونه لرو چې د مسپښین له دوه تر درو پورې دوام کوي او د جمعې په ورځ ولایت په ولایت خبرونه له دوه تر درو پورې او د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو چې له دوه تر څلورو پورې دوام کوي. د روشه لار رسیدو سره د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوې دي. د چارې د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي خو د هغو لپاره چې د جګړو ځپلي یا جګړو بي ځای کړی دي په بازارونو کې د خوراکي موادو د رانیولو کار ګران کړی دي. په ورزګان هلمند او میدان وردګ ولایتونو کې له جګړو بي ځای شوی خلک له حکومت غواړي چې د بې وزلو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي. نور حل په دې راپور کې
د روژې میاشتې پر رسیدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې لوړې شوې دي چې ګڼې بې وزله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړي دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته د جګړې له امله راکډه سوی. نوموړی وای له یوې خوا جګړو ځپلی بیکاره دی او له بلې خوا د توکو قیمتونه لوړ دي.
کاندارانو خود سی حالات خراب کړی زمرد مرو غدنی شول سوالی سماجه راغلی دجی ز راغلی دجی ز راغلی شار شي قیمت کې پټاټي په خوا په نیم سل یو څه بدبسا وکړل نن یو غل خوځ دروځي شکاس پر مسلمان ذریات تلری وړي دا سی شار شي شار دا پټاټي نه شار شي قیمت بیخي وسه قیمت دغه تلور چې بیخي سړی ونه خو دا خو دې خلک څه چې د سار ماشان دن لري پدې واس نه رسیدي دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کیږي دی او پای څه دی او ټکداران دغه سم دا غشتنه ده چې دا وروځي میاش د برکت میاش چې دا مسلمانانو سره یو څه کوم کنه وکي
د نرخونو د لوړوالي ستونزه دلته نه ختمیږي. د هلمند اوسیدونکي هم وایي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ سوي دي. دوی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو، خو د دغې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر څیز نرخ لوړ سوی دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکی قدرت الله چې د موسی کلاه ولسوالۍ څخه د جګړې له امله بې ځای سوی، ازادي راډیو ته یې وویل
ساده د مسکینانو خوراک چې پټاټې دي هغه من په اویا اوس په نوي افغاني فصل افغاني دي بینډې دغه څه ګران دي، غوړي دغه څه ګران دي، حکومت باید سب څه ګرځې سروالۍ باید وګرځېږي شروع دا شګل څه ګران څه د خوارو غریب خلک چې کوټ کور دي در بدر د لخواري سره نه غریب سره د خوار ګراني جوړه سوې ده په دې وچارې سره.
عام خلک یو شمیر سوداګر او دوکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي تر څو په بازار کې کم سي او دې په لوړه بیه وپلوري. د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بېوازله او په ځانګړې توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلو مینو کډه کړي وي او له کډوالۍ او بیکاري سره مخ دي. د اورزګان او هلمند تر څنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره د توکو قیمتونه لوړ سوي دي. درویشت کلن روزي خان د میدان وردګو ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکي دي او اوس میدان ښار ته د جګړې له کبله راکډه سوي.
والا اوس خو موږ ماجرم یو او د بیکاری لاملم دی نو اوس بیخي لوړې شوې دي او ځکه چې خلک د ته فکر نه کوي چې خلک ماجر دی او بیکاری ده.
دوی له حکومت غواړي چې د بې وزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وڅاري. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ له هټیوالو غوښتي چې د روژې په مبارکه میاشت کې نرخونه ثابت وساتي. د دغه بورډ رئیس رحیم الدین اجاغه دوري یا حمل پر سلروشته منیټه ازادي راډیو ته ویل چې دوی سږ کال دا مسله له نږدې څاري. د لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي، بلکې هر کال د روژې او اخترونو پر اتاک سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي. سره له دې چې حکومت د بیو د څارنې ژمنې هم کوي، خو خلک وایي چې دغه ژمنې هیڅکله هم عملي سوي نه دي.
زندګي را دیگه خدا بهتر کنه ای تو راستم کې دیگه خوب از گزاره میکنه.
ستاسو له پیغامونو
پیغام دی. السلام علیکم.
زهرون د ننګرهار ولایت نه سره غږیږم. دغه ورک شو دوستانو یارانو لپاره باید دولت یو مرکز فعاله کړي که چېرته ورک شوي وي یو چا دوستان هغې ته باید دغه وخي عکسونه وړي او نور پیسې ورته چې دغه شیشه الګ ورک شوی او چې چا کارتان پیدا کړي هماغه دفتر ته یې وروړي. دا هم د افغانستان دولت نه یو ارزو او یو خواهش دی باید دا کار وکړي. په اسانه سره به یو خلک چې څوک چې خلک پیدا کوي هم همالته دفتر ته به وروړي. که څوک د چا ورک شوي هم ملګري وروڼه زامنې هما دفتر ته به ورځي هغې سره به دا شکایت ثبت کړي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ اخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو دوهمه نیمای ته نږدې کیږي. په دوهمه نیمای کې بحث لرو. دا بحث چې 15 دقیقې نو میږي له افغانستانه د ناټو او امریکایي ځواکونو وتلو ته ځانګړی دی. هیله ده چې د دې بحث اورېدل هیر نه کړي. خو اوس چې 12:30 دی نوریاس نوري د افغانستان او نړۍ لنډ خبرونه اوروي.
د هرات په غوریانو ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه برید کې د ولسي پاڅونوالو 2 تنه وژل شوي او د پاڅونوالو په ګډون له 100 زیات کسان ټپیان شوي دي. د هرات والي عبدالوحید انقتلي وایي چې طالبانو غوښتل یو موټر بندي غوریانو ولسوالۍ د امنیت قومندانې په څنګ کې د پاڅونوالو په پوسته کې والوزوي چې شن شو. د پکتیا په ځازی اریوب ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ یو انجلۍ او یو هلک وژلی دي. د پکتیا د امنی قومندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون هغه مهال وشوه چې دې ماشومانو د هوان یوه زړه مرمۍ ټکوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. د پاکستان د تحریک لبیک دلیل له 4 ورځو راهیسې مظاهرې کړي او د پاکستان له خاورې د فرانسې د سفیر د ایستلو غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنه وایي 1.5 لک روسي پوځیان د اوکراین د پولیو په اوږدو کې ځای په ځای شوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دوشنبې په یوه کنفرانس کې وویل د سرتیرو دومره لوړ شمیر د اندېښنې وړ دی او هر شیبه ممکنه ده چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. اروپایي ټولنې ډار ورکړی چې له روسیې سره په ډیپلوماتیکه لانجه کې به د چک جمهوریت تر څنګ ودرېږي او پوره ملاتړ به یې وکړي. دا لانجه د چک له هغې ادعا وروسته رامنځته شوه چې وی ویل د هېواد د وسلو په یوه ډیپو کې په بمي چاودنه کې د روسیې هغو پوځي اجنټانو لاس درلود چې په بریتانیا کې د روسیې د استخباراتو د یوه پخواني اجنټ د مسمومولو په قضیه کې ښکېل و.
اقتصادي خبرونه هم لرو.
د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي چې په تیر 1409 لمریز کال کې د وارداتي اجناسو ټول ارزښت 6,500.8 میلیونه ډالر او صادرات 2,000.8 میلیونه ډالر وو. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې یاد معلومات تېره ورځ د 1409 مالي کال د ارقامو شاخصونو او احصایي معلوماتو په یوه غونډه کې خپاره کړل. د دغه ادارې د احصایې مرستیال حسیب الله محید وویل چې د تیر کال په پرتله په وارداتو کې 3.5% او په صادراتو کې د 10% په اندازه کموالی راغلی. د احصایې ادارې دا هم وویل چې دا مهال د افغانستان نفوس څه باندې 3.5 میلیونه ده چې 50% یې نارینه دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د غواوو او پسونو د غوښې کلنۍ تولید کچه څه باندې 1.5 میلیون میټریک ټنو ته رسېدلې ده. د دغه وزارت وین اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل د غوښې ډیری تولیدونکي او مصرف کوونکي کابل، بلخ، کندهار، هرات، ننګرهار او ځینې نور ولایتونه دي.
په 1409 کال کې په هېواد کچه 1,598,000 میټریک ټنه غوښې تولید او مصرف شوي دي.
د کرنې وزارت وایي دمګړۍ په ټول افغانستان کې د غوښو او غواوو وریو او وزو 2,950 فارمونه موجود دي چې د دې ډلې 1,025 د غوښینو غواوو، 902 د وریو د پالنې فارمونه او 915 د وزو د پالنې فارمونه دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې 1 ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، 1.92 افغانۍ 10 پوله، 1 پاوند 1.05 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځه شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نه نوي افغانۍ.
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف پیندو فیتر
متاسف ایمه چه حکومت
وقت کفره کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. بیا هم د 25 دقیقې اونیز باس د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. قدر من اوریدونکو، وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، بېلابېل نظرونه مطرح شول. عام افغانانو د کورنیو جګړو د بیا پیل په اړه اندېښنې مطرح کړې، خو حکومتي چارواکو بیا د افغان ځواکونو د وړتیا خبره وکړه. وی ویل چې دغه ځواکونه له خپل هېواده د دفاع توان لري. طالبانو بیا امریکا د دوهې تړون په نه عملي کولو تورن کړ او وی ویل چې د یادې هوکړې پر بنسټ په ټول بهرني ځواکونه په مې میاشت کې افغانستان پرېږدي. د ولسمشر بایډن دا اعلان د نړیوالو له بېلابېلو غبرګونونو سره هم مخ شو. چا یې هرکلی وکړ خو چا یې پرېکړه سما ونه بلله. آن پخپله د امریکا په کانګرس کې هم په دې اړه ویشلي نظرونه مطرح شول. د یادونه ده چې تازه د جمهور رئیس غني امنیتي سلاحکار حاجي محمد محقق ویلي چې هم دولت او هم په دولت کې شامل ځواکونه حتی که له حکومت څخه ناراضه هم وي د نظام دفاع ته چمتو دي. بلخوا بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر تر دغه اعلان وروسته له خپلو ګاونډیو او سیمه ییزو سیالانو سره تلیفوني خبرې پیل کړې دي. ښاغلي اتمر د شنبې په ورځ له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت پر وروستي کېدو او لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. دغه شان نوموړي د شنبې په ورځ له خپل هندي سیال سره هم د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو په اړه خبرې وکړې. د ازادي راډیو څلیرویشت دقیقې اونیز باس په دې خپرونه کې پر دې موضوعاتو له خپلو میلمنو سره غږیږو. میلمنه مو دي پوځي او امنیتي چارو شنونکي ښاغلی باری آرس او ښاغلی امرالله امان. درنو میلمنو ښه راغلاست. ښاغلی امان، که د یو پوځي کارپو په ډول ستاسې نظر وپوښتو چې د ولسمشر جو بایډن دغه پریکړه څومره پر ځای وه او دغه اندېښنې چې دي او د افغان چارواکو کومه ډاډګیرنه چې ده خلکو ته څومره پر ځای دي دغه ټول؟
مننه اول خو له ټولو نه زه تاسو ته او د تاسو تخنیکي همکارانو ته او د دې درندې رادیو محترم اوریدونکو ته او بحث شریک ملګري ته مې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. له ټولو نه لومړی به زه یو لنډه چې مقدمه غوندې ووایم، لکه کوم ځای چې شروع سوله، اولنۍ خبره خو دا ده چې امریکایان د هماغه ډاکټر صاحب د خلیلزاد له وینا څخه به دا خبره یاده کړم چې امریکایان نه د چا په امر راغلي دي او نه د چا په امر وځي. نو واکه دوی په خپل پلان او په خپل ستراتیژیکي پلانونو باندې راغله د افغانستان ته، او هغه د 11 د سپتمبر قضیه یا بانه و یا حقیقت درلوده په باندې بحث نه کوم. دوی راغله د جغرافیې ته، په دې جغرافیې کې دوی ونسو کولای لکم ته او دونه چې ویلي ویل شوي چې اول موږ یو پروسه دوی امریکایانو په افغانستان کې په لاره اچولې وه په نام د ډی ډی آر، چې دغه وطن په سږمو پورې له سلام نه ډک وو، او دا ډی ډی آر او یا دا خالي سلام ونسو یک سله ټوله نسو کړله چې هماغه سو سره پاتې ده. دویمه خبره دا ده چې دلته اوس دوی که چېرته واقعا په دغه خپله ستراتیژیکي پلان ده او یا خپله تنه د ایالات متحده امریکا جدا له خپل ملګرو نه، خپل د ناتو ملګرو نه، او جدا هغه ملګري چې دوی سره په د افغانستان په وضعیت باندې د تروریزم د نامه لاندې د هغه تصوی او د قتل د مواد مخدر د نامه نه لاندې راغلله، او دوی اوس هم دغه خپل شراکتو سره ولري او یا ولري دغه اوس کمه ګیلې ګزارې چې سوي دي چې امریکا په خپل سره دا تصمیم نیوله. واقعا هم د کیته هم نړیواله ټولنې ته دغه د تشویش وړ په څه خاطر ده. د افغانستان دغه نقطه یا دغه جغرافیه هر څومره چې بې ثباته کېږي دلته د منطقې ته دا بې ثباتي انکشاف کوي او منطقه هم باید په تشویش کې اوسېږي. لکه خپل ایران جمهوریت خپله سخت په تشویش کې ولېږي، دلته خپل د شمالي ګاونډیان د افغانستان چې سابق شوروي اوسنی د اوسنی روسیې خپله مشترکین د دفاعي مشترکین لري، دغه شپږ جمهوریتونه چې دوی خپله د دغه بې ثباتي نه سخت په ویره کې ولېږي. چین خپله له دې نه د ترکستان شرقي په نوم باندې چې کوم سازمانونه د اسلامي دي دوی حمایت کوي، هغه بیا سباته کې په افغانستان کې دوی خپل هم د غویر لري او دا یو ډیره لویه زمیزه د منطقې په خاطر باندې هم وی ولی راغله خپل د افغانستان خپل مرکزی حکومت او خپل مرکزی حالت کولای شي چې موږ وی چې هغه تعودونه چې نړیواله ټولنه لبونه را شروع سره لیزبون او بل اخر کانفرنس لندن او اخرین کانفرنس په افغانستان په کابل په انټرکانټینټل کې وسو دغه تعودو سره قطعا وفا و نشوله د موږ بسلوال پاوز لا تروسه پورې تر هغه اندازې پورې چې موږ ته پیشبینی کړې و او نظر په دغه جغرافیا باندې په دغه غرنۍ جغرافیا باندې چې دا ډیر اوارز د جغرافي ویلري دلته دوی ونسه کوله اکمال او تکمیلول د دې اکمالات د مختلف صنفو دي ټول فشار په یو پیاده سنف باندې واچو چې پیاده سنفونه هم معلوم دی تاکتیکي له لحاظ چې هغه سم د ټانک غواړي چې هغه حمایت پیاده ده سم دی او وی غواړي چې حمایت د پیاده ده چې دغه شان ته دوی قطن توجه و نه کړم او دغه نا تکمیل پریشي دي آینده نګری د دوی سره هم نه و او بد پښتنه د پټم چې هغه د حکومت د موقت د غوای کرځین نیولې تر خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی پورې چې فقط دوی ټول په دغه اصلاحاتو کې په اقتصادي باندې کې راښکیل وته او په دغه تدارکاتو باندې سخت مینانه او عاشقانه برخوردونه وسره وکړل دوی ونسه کولای چې دغه خپل فوځ خپل وایي سنتونو ته خپل زمینی سنتونو ته دې ته توجه وکړي او دا فشار به په نړیواله ټولنه باندې به ملي او بین المللي سطح باندې به دروستل شي چې پیسې راکوي چې له دې وخت لو کړی تاسو موږ ته دغه اکمال کې چې دوی اکمال نشو کولای شاهد بهال دیوی ثانی په پارلمان کې مچ وردک صاحب هغه وخت وزیر دفاع چې موږ المانانو څنګه خپل ځوابول موږ چې دا موږ ترا کې ویل چې تاسو له ټولو دنیا پرته ده تاسو داری ګمو تاسو موږ یې ساتي یالات متحده امریکا هم ساتي دا یو رقم تمسخرامي ده یو جواب چې وزیر دفاع د وخت ورکړی و ولی متاسفانه چې دا ونستو درسته ده خلق بوایی چه یعنی او غمیزه خوبی که گی ولی امیدوارم چه دا غمیزه تنا دا افغانستان او دا افغانستان دا جغرافی و سیدون که تکه که گی دا با نریوال طولن تم انکشاف که او دا بخبال طالبان تا هم انکشاف که که از دا طالب عمال تا دا وز دا طالب دا کورانه رسمن اندغل تا منگ پا حکومت که دا وز و چنی حکومت که تقریبا کار که او دیر شو پوستو بانی کار که که طالب آلتا دا وروری دلتا دا که طالب آلتا دا زومی دلتا دا که طالب آلتا دا لوری دلتا دا که طالب آلتا دا ماما و کاکای دلتا دا پا حکومت که اتا کار که شریک دا حکومت دی دا وسم شریک دا پارلمان دی دا وسم ولی امیدوارم چې هغه تشویشونه د افغانستان ټولو وګړو سره دي دغه تشویشونه ته ځای ورنکي او خپله د طالبانو نه هم هیله من همدغه مکتب دغه بحث اوري دوی لطفا د خپل د نظامي د ستراتیژي له لارې نه او هغه تعودونه چې دوی خپل ځان سره لري او لږ له نرمشه کار واخلي لکه دغه دوه درې ورځې چې دوی عملیاتو باندې شروع کړی ده فرضاً په ایراد کې دغه عملیات سوی ده په تخار کې سوی ده په قندوز او بغلان کې دغه حرکتونه سوي دي دا خپل یو تشویش هواره ده ولی د افغانستان د بیچاره خلکو د جنگ وهلي خلکو د جنگ ځپلي خلکو دغه تشویشونه هم د فکر
کولو ته مننه مان سه بیا هم تاسو سره ګرځو اره سه تاسو په نظر باندې د افغانستان د خلکو اندېخني په دې اړه چې ګوندی بیا افغانستان د کورنۍ جګړو ښکار نشي په داسې حال کې چې ډاډګیرنې هم د حکومت چارواکو شته دی چې داسې څه به نه پیښیږي او افغان ځواکونه له خپل هېواده د دفاع او وړتیا لري په دې اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟
سلام تاسو ته او محترم اوریدونکو ته او امان صاحب زه فکر کوم چې ډېرې اندېښنې او تشویشونه په کار نه دي د افغانستان جګړه ډېره اوږده سوه بل اخره باید په یو قوي اراده او ځواکمن زړه قدمونه پورته شي شک نشته چې قدمونه پورته کېدل په دې لارې کې جسارت او درایت غواړي ولی بل اخره کشل کال نور هم دلته امریکایان شتون ولري یا ورځ به وځي او موږ به بیا دې ته اړیو چې قدم چکو اوس نه وځي ته او د توه توافقات چې کتل کیږي هیڅ نه و د تشویش او اندېښنې ځای نسته سوله ان شاء الله راتلونکي ده د امریکا د ریټ د سولې پاکله د ستاینې وړ دي د ناټو د ریز د موضوع په حق لبنج د پام وړ دي د همسایګانو یو نسبی ما چې په دې ورستی کې د خلیلزاد په هڅه رامنځته شوی د پام وړ دي خو یکی شک نسته چې دونه لو پروسه داس یو خونینه جګړه او نړیواله موضوع چې په پای ته رسیږي خامخا به په ځینو مراحلو کې یو واړه شکست ریخت پیښیږي، خو بالاخره خطي سیر سم دی. که تاسو په دې ورځو کې د کابل نشراتو ته توجه کړي، ځینې پخواني د څلوېښت کلن جنګ سالاران او جګړه ماران هڅه د دې کوي یا دا خبرې کوي چې دلته د حکومت تر څنګ ملکي مسلح ځواکونه شته او ولس دا دوی غواړي چې افغانستان یو وار بیا د جګړې لمنې ته ورټیل وي، تر څو د پخوا په شان باندې غټې او سترې ګټې تن ترلاسه کړي. خو اوس حالت بدل دی، انشاءالله د دې امکانات نسته چې هرج مرج جوړ شي، دا کار په توافق د شرق او د غرب کېږي. زه امیدوار یم چې هیلې تر اندېښنو تیرې وي.
امان صاحب، که څه هم افغان چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع وړتیا لري، خو په دې وروستیو کې هم ولیدل چې مثلا په یو شمېر هوایي عملیاتو کې، که په ځمکنیو عملیاتو کې نه و خو په هوایي عملیاتو کې امریکایي ځواکونو له افغان ځواکونو سره مرسته کوله. فکر کوي چې د افغان چارواکو دغه ډاډګیرنې څومره پر ځای دي؟ واقعا افغان امنیتي ځواکونه په خپل خپل ولاړ او د خپل هیواد نه د دفاع وړتیا لري؟
تاسو ګورئ چې ما مخکې هم تذکر ورکړه، کاش چې موږ هغه هوایي ځواک او هغه ځمکني ځواکونه په هماغه قوت باندې پاتې و لکه د شهید ډاکټر نجیب د وخت نه چې مجاهدینو ته پاتې سو. متاسفه یم چې دلته د 15 تنظیمونو جنګونه تنها په کابل کې جوړ و چې 10,000 کسان په شهادت ورسېده او د کابل چیره یې بیخي تغییر ورته ورکړ چې چا نه پیژندله. امیدوارم چې بیا هم د عرفي صاحب خبره باندې دا خبرې ونیسي، ولې د افغانستان د خلکو د ټولو دا مخکې اشاره ورته عرفي صاحب وکړله چې د جنګ سالارانو خپل سرمایه ساتلو په خاطر هم دغه وحشت اچي. په هرات کې تقریبا کم تر کمه 1.5 میلیون مرمۍ هلته مصرف شوي دي او هوایي ډز شوي دي. تر ناوخته پورې چې وحشت ایجاد کړی چې موږ دا نویستم د حمل ده او دغه شپه باندې مجاهدین دغه ته هرات ته راننوتل او موږ دا تجلیلوو. دا ناروا تجلیل او دا نابکاره تجلیل، دا د وحشت نه ډک تجلیل. دا خو په هیڅ رسم او رواج او په هیڅ کلتور او فرهنګ کې نشته. تجلیلې سبا د تجلیلونه ووهه وروره کینه خلک راوټول که او وایي چې موږ دغه قرباني ورکړل او دغه جار موږ او دغه 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 ګل موږ اوبو ته اخر ورکړه. ولې اغرق من تجلیل و تاسو هغه لاسته راوړنم دې تجلیل ما ته وښي د افغانستان خلکو ته نفرت کوي د تاسو په مقابل کې. ولې یو شی یادوري کوم چې دې ته دیم د افغانستان حکومت سخت متوجه اوسېږي د نړیوالو ټولنې سره او پیشنهاد من دا ده چې شورا د امنیت ریاست جمهوریت د افغانستان د نړیوالو ټولنې په ارتباط باندې دا شی سره شریک کړي چې دا دنیوم کال درنیوم کال نه ده، هلته به پلس کړو کې یو مثاله پرته وه. نور خو مسلح قوا وي، دیپوګانې وي چې چور سولې، اما اوس هر کور لس سلالری هر څل ګوره کې زرمی له سلاده او خدای دې نه کی دغه شرکلنه حکومت دوره دې دو جنابانو چې 13 دلته نفاق ما بین ته راغی، بدبختی راغله له پښتون تاجک شو، تاجک هزاره شو، هزاره کوزبک شو، کوزبک ترکمن شو، ترکمن ایماک شو. دا ټول خبرې ته دغه حتی هیڅ کله نه بیا د سیمه تذکره اخیستلو ته 2000 باندې جوړې سولې دنیا کې نړۍ کې هغه تغییرات راځي. ولی موږ هغه ورقه باندې دا به تر څو خلکو ګرځوله. ولی متاسفه نو په دغه 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 بې ثباتۍ چې اصلا راغلی د همدغه جنګ سالارانو راغله همدغه حکومت دغه دوه دورو کې هم د کرزي دوره کې هم د غنی دوره کې دغه په جز د جنګ سالار نه په جز دغه توفنګدار نه چې دوی هم صاحب د سرمایه سو، هم صاحب د بلډنګو سو، هم صاحب د غصب د ځمکو سو، او دوی غواړي چې په هر شکل باندې د دنیا ویني کتو ایم سي. دوی به د حفظ او د ساتنې په خاطر به د عمل وکړي. اما متاسفانه ولې دا وایم چې دوی د وړاندې وروسته فکر وکړي چې دلته بیا په اجرو باندې څوک حکومت نشي کولای او دا دوی مړي باندې هم کمړی کېږي په باندې هم هغه بل منزل به ته نه پاتې، هغه هغه راځي به ته نه پاتې. هر خوا ته مې وړاندیز مې همدغه د خپل د طالبانو مشرانو ته هم چې دا هغه کلونه نه دي چې تاسو دلته مرامت سوري راغلل یو ولایت د بل ولایت ته تاسو ته تخلیه کوو او خپل خلکو بدرقه کولای. ولی اوس هغه وخت نه ده، په لحاظ خدای اوس دغه
خلق ژوند غواړي دغه خلق نن نه هغه وخت یو پانتون د کابل او یو پانتون رات جلال آباد او مزار کې وو وستانه واو یا پانتون په یو ولایت د کابل کې پراته دي ټول باسواد دي ټول تکلیفونه ویستل ټول درسونه ویل دي ټول سترګې خلاصې ویل دي هغه وخت یو رادیو د افغانستان او یو ملي تلویزیون وو اوس دوه ډیر تلویزیون دي 250 یا رادیو دي په افغانستان کې اوس هر سره عامه آگاهینه برخوردار ده هر سره د تخبل تاریخ نه برخوردار ده ولستل ده خبر ده به معنی او د خپل ژوند په ماهیت باندې د خلک پوښتنه ویدي نه کوي جنگ نه کوي اما که جنگ به معنی تعمیل زده فکر کوم چې هر سره به وای چې ورور د خپل ژوند لپاره او د خپل بقا لپاره به جنگ وکم
مننه مان صاحب خغل ارز امان صاحب خبرو ته په پام سره مخکې تاسو ویل چې ډیر د اندېښنی وړ ځای نه دی خو بیا هم کله چې د استانبول د غونډې لپاره طرحې توحید کېدلې تر ډېر شو زیاتې طرحې استول شوې ملي مصالحې عالي شورا ته دغه شان وروستیو مظاهرو ته په کابل کې د یو شمېر نورو ګوندونو ګواښونو ته غیر مسؤولو وسلوالو فعالیتونو ته چې په وروستیو کې به د ټولنیزو رسنیو هم تاسو خبر شوي وي او رسنیو هم دې ټولو ته پام سره بیا هم تاسو فکر کوئ چې د اندېښنې وړ ځای نه ده او کومه کورنۍ جګړه او ستونزه به رامنځته نه شي
مجموع کې خو دغه پکار ده چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړل دغه کسان ته چې تاسو یا غیر مسؤول وسلوال ته اشاره وکړه یا نور تا ټول د هغو کسانو له خوا څخه تنظیمیږي چې په دولت کې یا په نظام کې شتون لري دوی د ښه حکومت ولی اراده په دا شل کال کې نه درلودله زه به یو تریخ حقیقت بل ترمان صاحب یو کوته ورته ونیسم که څه هم خوند نه راکوي چې ووایم د افغانستان په تاریخ کې تاسو وګوري پوج او امنیتي قواو د هیواد دفاع نه ده کړې بلکې په هر موقع کې چې د هیواد استقلال تهدید شوی دی ولسونو دفاع کړې ده که تاسو د افغان انګلیس جګړې ته وګوري که تاسو د افغان روسیې شوروي جګړې ته وګوري او که یا وروسته تر هغه زه فکر نه کوم چې د ولس په وړاندې باندې د منفي اراده یا د پوج یا د امنیتي ځواکونو یا حتی د دولت د ډیرو کارمندانو موجود وي په مجموع کې سوله ټوله غواړي خو د هغه منځته راوړل شک نشته ستونزې لري دلته تاسو وینئ چې په دا شل کاله باندې چې امریکایان هم دلته موجود وو تریلیونونه ډالر هم مصرف شو ولې افغانستان جوړ نه شو ولې سوله و امنیت رانغلل خو دلته امریکا پر هغه کسانو باندې د پن په توافقاتو کې اتقا وکړل چې هغه په خپله غربي منابعو ناقضین د حقوق بشر بللي وه جنګ سالارانې بللي وه او چپاولګران یې شمېرلي وه هغه یې پر ولس باندې مسلط کړله د هغو په شتون کې که اوس هم امریکا هر څومره نور موجود وي د دغو خلکو په شتون کې د دغو ساختارونو جوړښتونو په وجود کې افغانستان د پرمختګ لوري قطعا په خوب کې هم نسی لیدلی بل اخره یو خوځښت پکار دی چې د هیواد په وضع کې تغیر راشي په اقتصاد کې په امنیت کې په ټولنیزو مناسباتو کې د افغانستان د حیثیت د یاد کولو لپاره باید تغیر راشي د هغه لپاره د اوسنۍ د توهې توافقات او د امریکا وروستنۍ کړنې د تقدیر وړ دي طالبان باید هڅه ونه کړي چې دا موضوع د مشکل سره مواجه شي تر څو آینده کې امریکا او د هغه متحدین د طالبانو سره هم ښه مناسبات ولري او د دې ولس کړاوونه پای ته ورسیږي
خغله مان اوس خو امریکا پریکړه کړې د غټول ستونزې خو تاسو هم یاد کړی یاره سیب هم به ځنې بریاو ته اشاره وکړه اوس خو امریکا پریکړه کړې چې لمینه به پایل کوي او د سپتمبر 13 به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي اوس څه کول پکار دي د دې لپاره چې راتلونکي کې دغه د عوامو د اندېښنې هم ختم شي او افغانستان یو ځل بیا په کورنۍ جګړو په ډګر بدل نشي
زبر یو شه د امریکا په اکله باندې د تیاروریو کوم ته پښتن ته باندې جواب درکمه خپل د امریکا کوم لاسر اورونه د منطقې نه چې د خپل خاور میانه چلته بهر د عربو په سرلای په باندې نوم کې کوت البته څل لاسر اورونه د نړۍ دنیا ته معلومه ده په روسیه سره چې شروع وکړه په سوریه کې باندې ونوټونی البته څل لاسر اورونه ورکړه اقتصادي مسله د چین چې مخکې کړې و البته امریکا څه لاسر اورونه راوړه ځانته مسله د ګاز د اروپا او د روسانو او چوچې دځینه په باندې ولګو چې لا سره ولنه و ده نو ده په اروپا کې په افغانستان کې کوم لا سره ولنه راوړی ده په جز دې چې په عراق کې کوم لا سره ولنه راوړی ولې دوباره ورته مراجعه وکړه متاسفه ما هغه ستراتیژیګان خپل امریکا یو شی چې خپل پالیسی کې لدی دوی خپل شکست هیڅ کله نه ده منلې او نی منی هر کله چې دوی په یو قسم د اقسام باندې شکست خوړلې ده عاجل لکه غدوې ټیم دی والیبال چې سرویس تبدیلی یو بل ته جمهوریت خواهان دیموکرات دیموکرات جمهوریت خواهان ته په ټول د تاریخ کې دا شی بل یو 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 مدني ټولن ته انتقال شوی نه ده حتی خپل هم په افغانستان کې د بیا رغونې و په جز امغه کسان چې دوی سره جنټانی و امغه پیسې دار کړل هغه کسان چې پنځه څلوي کال مخکې د دې په واسطه پاکستان ته لاره امغه پیسې داران شول هغه کسان چې دوی سره ارتباط درلود امغه پیسې دار کړل مواد مخدر په جهان کې موږ اول درجه کامیاب شول او اول درجه کامیابی موږ نصیب شول قاچاق قطن بند نشو مواد مخدر دغه مفتلا کېدل د افغانستان پنځه ملیون وګړي د ماپه چاپی ځندلنه امانن یو چرسی په یو کلی کې په ټول کلی کې به بدنامه امانن 15 ملیون پوډاریان دی لري کاتن مثلا قوت وړو سکتور د امنیتی ته کاتن همکاري وسره لانه د کړي چې وټنی جوړي څلور هلیکوپټر باندې دي تر اخره پورې وغولول
امان سب که پختل توار شو به وخت کم پات دی
په کار کې د افغانستان حکومت او چدی ته په تلاش کړه په معذرت باندې اوس پیشنهاد نه دا وړاندیز نه دا چې افغانستان حکومت لابیګری د امریکا حکومت ته باید وکړي چې د دوی د غشپک میاشتنه او شبه نرلاندې دوی د نظر لاندې دغه د ترکیې مجلس در ظاهر شي او دغه په توافق باندې ورسیږي هر هغه شی دوی درمګړي شي افغان د افغانستان حکومت او د مجاهدینو مابین کې امریکا د میانجیګري ورته کوي یو بل د تیر شي ترغو د دوی روغه جوړه وشي او هغه حکومت چې دوی غواړي یا مشارکت غواړي یا انتخابات غواړي دا د امریکا د نظر ترغو تر 18 د سپتمبر د آینده پورې د نظر د دوی موجودیت کې دغه شی راشي دا به یو لوی لاسته راوړنې دی امریکا
ډیره مننه امان صاحب ار اس اف تاسو نظر څه دی
زه فکر کوم چې بل اخره هغه وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان جګړه و پای ته باید ورسیږي که شرق او غرب خپل ازمایښونه په افغانستان باندې وکړه د بریا بوی تر پزې نشو په لهازه اوس داسې وخت را رسیدلی دی چې نه تنها امریکا بلکه همسایه هیوادونه هم او حتی د سیمې ستر هیوادونه هم په دې قانې سوي دي چې افغانستان باید پرېښول شي چې خپل سرنوشت په خپله تعیین کړي او بهرني ځواکونه باید ترې نه ووځي دا یو نیک اقدام دی موږ ورته هیله من یو او په هر صورت باندې د پیروزي یا د کامیابۍ انتظار یې باسو
د افغان او امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هم پکار دی کنه
پیوړی کول خو ترمن صاحب قربان دي سم دا ځواکونه څه خو به پیچلې ده زه فکر کوم چې د جګړیز شعارو تر جګړیز ترتیباتو د تجهیز په نامه د تمویل په نامه تر دغه باید فعلن کیر شو یو اړ افغانستان یو متحد افغانستان سي ولسونه یو آرام نفس وکړي دغه د سولې بهیر پای ته ورسیږي یا سر ته ورسیږي وروسته تراغه بیا موږ کولای شو چې مجموعه افغان ولس د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوم کارونه پورته کړي د کوم هیوادو څخه د مرستې غوښتنه وکړي او کوم کارونه په خپل وکړي
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې ونیز بس وخت هم دومره امان صاحب او وارث صاحب له دواړو مننه کوم
مننه له تاسو
dada mast pasar lai de dada mast pasar lai de dada ho sada ko pita har paan khumare da har gulab mushra pe sho dada mast pasar lai de dada mast pasar lai de dada ho sada ko pita har paan khumare da har gulab mushra pe sho dada mast pasar lai
Thank you.
da pita si shakhavi da masi to kam har nar kesa ye jam var chad har nar kesa ye jam var chad har gul bote ye ya kesho har apan kumare da har gulab mushara besho dada masto putar lay de dada masto putar lay de dada bhot shakh ko bida har apan kumare da har gulab mushara besho dada masto putar lay de خلوت تا کے خاموش ہوا شور ہے سینے پر خلوت تا کے خاموش ہوا شور ہے تیرے بم پکے رہے دے آشا وانے پر آنے سو تیرے بم پکے رہے دے آشا وانے پر آنے دادم دادم دادم
ساتھ یا کے بعد